د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو لیږل او افغانستان د امریکایي سرتیرو د بشپړ وټل پاره د کارپوهانو تحلیل.
د امریکایانو وټل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کیږي. یا دا چې د افغانستان د ترورستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو لپاره لري شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي.
په افغانستان کې په کورونا وایروس تخته شوی کسانو د شمیر لوړوالی
په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایروس په مثبتو پیښو کې ډېر سلنه زیاتوالی لیدل کیږي.
د کیوبا د کمونست ګوند له مشر څخه د راول کاسترو استعفا. آیا په هلمند کې باغداری د کوکنارو د کښت ښه بدیل کېدای شي؟
دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو مرته ډېر روپۍ ګټي. د کال یو باغ تقریبا حتی تر شلو لګ پر یو باغ دی په اجاره ورکی.
دا او نور په دې مجله کې اورئ. خو لومړی خبرونه لرو.
امریکا وایي پر امریکا او د هغې د متحدانو پر پوځیانو هر حمله به سخت ځواب شي. افغانستان او ایران په خپلو کې د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت پر نهایي کېدو خبرې وکړې. ایران د نتانز پر اټومي تاسیساتو د تېره اونۍ د حملې د یو مشکوک هویت څرګند کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت یو بیا وویل چې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو او متحدانو یې هر ډول احتمالي حمله به له سخت ځواب سره مخامخ سي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگټن کې دا خبره وکړه.
It would be imprudent for us not to take those threats seriously.
دا به زموږ لپاره عقلانه نه وي چې دا ګواښونه جدي ونه ګڼو، او دا به د طالبانو لپاره هم عقلانه نه وي چې هغه څه جدي ونه ګڼي چې ولسمشر او دفاع وزیر ویلي دي چې د وتلو په وخت زموږ او زموږ د متحدانو پر پوځیانو به هر برید ته ډېر سخت ځواب ورکړو.
پاګه موافقه کوي چې د طالبانو او واشنگټن ترمنځ لاسلیک شوی له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی وو. طالبانو ویلي که چیرې امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې ونه وځي، مسؤلیت به یې د امریکا پر غاړه وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر میاشتې تر 13 له افغانستانه ووځي. د افغانستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند پر نهایي کېدو او لاسلیک کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامیا کې ویلي محمد انیف اتمر او محمد جواد ظریف په دې اړه په ټلیفوني مکالمه کې بحث وکړ. په دې اعلامیا کې نور جزئیات نه دی ورکول شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی د دغه سند پر نهایي کېدو د بحث لپاره تیر کال کابل ته سفر کړی وو. عراقچی د هغه سفر پر مهال ویلي وو چې تهران او کابل د امنیتي ګواښونو په وړاندې د مبارزې لپاره ګډې کړنلارې ته اړتیا لري. افغانستان او ایران نه دي ویلي چې د دغه سند په جوړولو کې څومره پرمختګ شوی او کله به د دواړو لوریو لخوا لاسلیک سي. د ملي اردو 203 تندر قل اردو په غزنی ولایت کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د 203 تندر قل اردو مطبوعاتي مسؤل ایمال خان مومن نن رسنوي ته ویل چې د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښته کې ځینې نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي.
د لومړنیو راپورونو پر بنسټ باندې 22 تنه طالب جګړه ماران په دغه نښتو کې او په دغه هوایي او توپچي ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي.
تندر قل اردو ویلی دغه عملیات چې هوایی ځواک هم ملتیا کوله د قرباغ ولسوالۍ د بازار په ساحو کې سوي او دغه بازار له طالبانو تصفیه شوی دی. بلخوا د غور د امنیت عامر نیک محمد نیکزاد وایي تېره شپه په دولتیار ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوسته وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې په ځوابي برید کې څلور وسلوال طالبان ووژل شول او یو تن ټپي سو. د شغلي نیکزاد په وینا نن مازدیګر د فیروسکو په لویدیځ کې د طالبانو ماین په خپله پر دوی چاودلی چې دوه تنه طالبان یې وژلي. د دغو پیښو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. د ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو له یوه زندانه شل تنه پوځیان خوشې شول. د دغه وزارت یو ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځیان تېره شپه د کمانډو ځواک د عملیاتو په نتیجه کې خوشې کړای شول.
نیروهای اردو ملی در عملیاتی که شب گذشته
د ملی اردو ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې تیر شپه یې د نیمروز په خاشرود ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه زندان وکړل، د ملی اردو ولس منسوبین او درې تنه پولیس خوشی کړل.
شغلی امن ونه ویل چې دغه پوځیان څنګه د طالبانو لاس ته ورغلی وو. د عملیاتو په جریان کې د وو وسلوالو د وژل کېدو او د دوی د یوه مهم قمندان د نیول کېدو ادعا هم سوې ده. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو د دې موضوع په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د رسنیو ځینو خبریالانو او مسؤلانو د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ جوړ کړ. دغه بنسټ نن په خپل لومړۍ غونډه کې د سولې پروسې په پای کې د خبریالانو او د بیان د ازادۍ د خوندیتوب غوښتنه وکړه. د افغانستان د بیان ازادۍ کور په خپل اعلامیه کې د خبریالانو په وړاندې د سیمې تاوتریخوالي او وژنو د پیښو څیړنه هم غوښتې ده. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړیو کې ویلي و چې په قطر کې د 2020 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې د سولې مذاکرو له پیل سره جوخت په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې زور زیاتای زیات شوی دی. په دې موده کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي تر څنګ ځینې نور خبریالان وژل سوي چې د عاملانو د محاکمې په برخه کې د کوم پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د ایران دولتي ټلویزیون د نتانز پر اټومي تاسیساتو د تیری یک شنبه د حملې د یو مشکوک طرح هویت په ډاګه کړ. هغه حمله د دې سبب سو چې په دغو اټومي تاسیساتو کې د ایرانیمو د غنی کولو لپاره تازه لګول سوي سنټرفیوژونه تخریب سي. د ایران دولتي ټلویزیون نن راپور ورکړ چې دغه مشکوک کس رضا کریمی نومیږي چې 33 کلن او په اصل کې د ایران د کاشان اوسیدونکی دی. په راپور کې نیدی ویل سوي چې کریمی څنګه وتوانید د ایران تر ټولو خوندي اټومي تاسیساتو نتانز ته لاره پیدا کړي. راپورونه وایي کریمی له ایرانه وتلی او دولتي ټلویزیون وایي تهران هڅه کوي چې له قانوني چینلونو هغه بیرته ایران ته ستون کړي. ایران په هغه حمله کې خپل سرسخت دښمن اسرائیل دخیل بللی او د هغې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. اسرائیل په دې پیښه کې خپل رول نه دی تایید کړی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت وایي یو ډیپلومات یې په روسیه کې تر نیول کېدو وروسته خوشي او د اوکراین قونسلګرۍ ته ستون سوی دی. نن تر دې مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې ویلي و چې د اوکراین یو ډیپلومات الکساندر سوسونیک په سنټ پیټرسبرګ ښار کې د پټو معلوماتو د ترلاسه کولو د هڅې په شک نیول سوی دی. دغه ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي و چې سوسونیک هڅه کړې چې له یوه نامعلوم روسي وګړي سره د کتنې پر مهال د روسیې د قانون د تنفیذ ادارو د معلوماتو له زیرمې محرم اطلاعات ترلاسه کړي. تبدو سل کېده چې د اوکراین په سرحد او اشغال سوي کریمیا سیمه کې د روسیې پوځي تحرکاتو د مسکو او کیف ترمنځ کړکېچ زیات کړی دی. روسیې کریمیا سیمه په 2014 میلادي کال کې اشغال او له خپلې خاورې سره الحاق کړله. مسکو د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون پالو اقتصادي او پوځي ملاتړ کوي. او دوه روسی او یوه امریکایي ستور مزلې له نړیوال فضایي تمځای څخه په خوندي ډول په قزاقستان کې راستانه سول. د روسیې د فضایي ادارې ټلویزیون راپور ورکړی چې سرګی ریژیکوف، ود سویرچکوف او میرمن کاتلین روبینز نن سهار مځکې ته راستانه سول. دغه ستور مزلو شپږ میاشتې په نړیوال فضایي تمځای کې تیرې کړې. په همدې حال کې د سپیس ایکس په نوم خصوصي فضایي شرکت په پام کې لري چې د امریکا، فرانسې او جاپان څلور ستور مزلي را روانه پنځشنبه نړیوال فضایي تمځای ته ولیږي.
اوس هم د افغانستان په څلور لویو ښارونو کې د هوا حالات.
د افغانستان د څلور لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل کې آسمان نیمه وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه څلور. هرات کې هم آسمان نیمه وریځ، د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه اته. کندهار کې هم آسمان نیمه وریځ ښودل سوی، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه 12. مزار شریف کې آسمان برګ، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 9. او بل اخر جلال آباد کې هم آسمان نیمه وریځ ده، د ورښت امکان شته، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 10 اټکل سوی ده.
تاسو د ریډیو پښتو ماښامنۍ خبرې مجله اوري. امریکایي چارواکي وایي افغانستان ته نور سرتیری لږي څو له هغې وده د خپلو پوځیانو د ایستلو بهیر خوندي او ډاډمن کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته ویلي په دې اړه معلومات ورکړي او ویل چې د سپتمبر تر 11 چې کوم ځواکونه وځي دا د دفاع وزارت سرتیری دی او شخصي قراردادي امریکایي ساتونکي په دې کې شامل نه دي. نور تفصیل احمد فی برکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 11 له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کربي ونه غوښتل چې په دې اړه ډېر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بیلابیلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي کربي خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شایسته انجینري مرستو ته، شاید د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي، منظم او اغېزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالتونه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړې ژمنې سربیره یوه ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2500 نه 2500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه اوزي، نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې دا موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کېږي، یا دا چې د افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د دوی متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بین الافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې پروسه اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 11مې چې پر افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د بریچ شلمه کلیسه ده، ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. دا له افغانستانه د پاتې 2500 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9مه د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د مې تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د مې تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیږي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شاید تهدیدونه رامنځته کړي که چېرته امریکایي پوځیان د مې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شبې ژمنې له مخې ونه وځي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي که چېرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي، سخت ځواب به ورکړي. جان کربی وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتې شي که نه، خو ده وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه وځي.
افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو خبره چې د امریکا دفاع وزارت وایي د خپلو ځواکونو د خوندي استولو لپاره لیږي څه معنا لرلی سي؟ څومره اړتیا یې ده چې باید دا کار وسي؟ او د امریکایانو ویر اصلا څه ده؟ دا هغه پوښتنه ده چې د یوې مرکې په سر کې مې د افغانستان د پوځي چارو کارپو او د دفاع وزارت پخواني جنرال دولت وزیر څخه وپوښته. هغه په جواب کې وویل
زه خو فکر نه کوم چې دومره ډېره ورته اړتیا وي، ځکه چې د دوی قوتونه چې وزي د افغانستان نه داسې کوم خطر خو زه ورته نه ګورم چې جدي خطر وي د دوی د قوتونو د ویستلو لپاره. خو زما فکر دا دی چې دوی به دا قوتونه د دې لپاره راوړي چې 11 سپتمبر پورې دوی وکولی شي د شرایط آماده کړي چې د دوی قوتونو د وتلو نه وروسته حالات خراب نه شي. زه فکر کوم د دې په خاطر به وي، او که نه وي خو د دوی قوتونه چې وځي کومه خاصه خبره نشته، کوم جنجال نشته. دی دوی هغه کم عسکری چې پاتې دي هغوی کولی شي چې په څو ورځو کې په الوتکو کې انتقال کړي. جدي اړتیا خو زه ورته نه ګورم.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې فقط یو همکاري او مرستې پیسې به راغواړي؟ په دې ځواکونو کې چې امریکا له افغانستانه باسي، ویل کېږي چې د دوی قراردادیان په کې شامل نه دي، هغه قراردادیان چې په افغانستان کې دي. د دغو قراردادیانو شمیر زرګونو ته رسیږي، که دا راته وایي چې دغه قراردادیان په کومو برخو کې همکاري کوي، ماموریت یې څه دی په افغانستان کې، او د امریکایي پوځیانو سره یې توپیر په څه کې دی؟
امریکایان خو یوازې پوځیان نه لري په افغانستان کې، دوی دلته موسسات دي، کمپنۍ دي، او ډېر کارونه کوي. دوی د هغوی د ساتلو لپاره دوی قراردادیان لري، نو هغه قراردادیان د دوی لپاره ضرور دي چې هغه د دوی هغه موسسات وساتي. د بېلګې په توګه لکه سفارت، او د سفارت سره نور ادارې دي، ډېرې موسسې دي چې دوی په افغانستان کې لري، استخبارات او موسسې ده، نورې موسسې دي، او هغه ټول قراردادیان ساتي. نو زما په عقیده باندې هغوی به دا قراردادیان د دې لپاره ساتي چې دغه موسسات یې وساتي.
بل یو بله پوښتنه ده، وزیر صاحب، چې تیر کال د فبروري پر 9مه چې کله د امریکا او طالبانو ترمنځ یو تړون لاسلیک سو، داسې ویل کېده چې په دې کې ځینې پټ اړخونه هم شته په هغه تړون کې. آیا فکر کوي چې د دغو قراردادیانو پرې ښودل تر یو بلې مودې پورې د همدې تړون یوه برخه وي، هغه پټ برخه چې نه و ښکاره شوې؟
ګوره، په هغه تړون کې خو یو دوه شیان وو چې هغه خلکو ویل چې دا ښکاره شوي نه دي. تر اوسه دقیق معلوم نه دي چې هغه برخې به کومې وي، خو بیا هم هغه پریکړه چې دوی په منځ کې شوې وه یا کوم لاسلیک چې شوی او په کوم سند باندې هغه خو عملی نه شو. دوی خو ویلې چې موږ په اول د مای باندې باید خپل پوځیان وباسو خو هغه عملی نه شو. زه فکر کوم چې دا د قوتونو راتګ او دا د قراردادیانو پاتې کېدل او د دې ترڅنګ په راتلونکي کې د دوی د استخباراتو پاتې کېدل یا نور ځینې شیان په هماغه قرارداد کې وي چې هغه خلکو ته معلوم نه دي، نو یا دغه بنیم زه فکر کوم چې 18 سپتمبر پورې فکر کوم چې دا مسله هم پټه مسله وه، کېدای شي چې دا هم په هماغه سند کې راغلي وي. نو هغه خو تر اوسه پرې معلوم نه دي، خو امریکایان خو کاملا افغانستان نه خوشي کوي. پرون بهرنیو چارو وزیر د امریکا وویل چې موږ وتل په دې معنی نه دي چې موږ افغانستان خوشکو، افغانستان سره به مرسته کوو، د افغانستان وسلوال پوځ حمایت کوو، د افغانستان کومندویانو سره په خونه روزنه کې مرسته کوو او د افغانستان کومندویان سره موږ هغه ملاتړ ترنه کوو لکه اوسې چې کوو. نو معنا دا ده چې دوی وروسته هم دلته حضور خو که پوځي حضور نه لري نو سیاسي او ملاتړ په شکل باندې حضور خو لري.
د افغانستان د پوځي چارو کارپو او د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیر و.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو تاسو د محل د ازادي رادیو پښتو ماشمنه خبري مجله اوري. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي لتیر دوه اونۍ راهیسې په کورونا وایروس د اخته کسانو په شمیر کې 10% زیاتوالی راغلی دی. د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل تر اوسه شاوخوا 200 کسان د دې ویروس په نوې بڼه اخته شوي دي. په ورته وخت کې یو شمیر روغتیا پلان بیا وایي چې اوس هم باید روغتیا سپارښتنو ته جدي پام وسي، هغه څه چې خلکو په سمن نه دي مراد کړي. په دې نور تفصیل زمام کار کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د 10% زیاتوالي خبر ورکوي. د دې وزارت یو ویان عثمان طاهری نن شنبه ازادي راډیو ته وویل روان وضعیت ته په کتو سره باید خلک روغتیایي سپارښتنې په جدي ډول په پام کې ونیسي.
په تیرو دوه اونیو کې د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې 10% زیاتوالی لیدل کیږي. په یو اونۍ کې موږ 1500 مثبتې پیښې درلودې. د دې وایرس هغه نوې بڼه چې انګلیسي پونوم ده تر دا مهال شاوخوا 200 کسان پرې اخته شوي دي.
خو ښاغلی طاهری وی افغان حکومت د دې وایرس د لا زیات خپرېدو د مخنیوي لپاره لازم چمتووالی نیولی. د نوموړي په خبره په تیرو 45 ورځو کې 180,000 کسانو ته د کورونا ضد واکسین شوی. د خبره شوی راپورونو له مخې افغانستان سره تر دا مهال 500,000 دوزه هندوستان او 4,000 دوزه اروپایي ټولنې د کورونا ضد واکسین مرسته کړې. د عامې روغتیا وزارت د چارواک په وینا د نور واکسین د راوړلو لپاره هم هڅې روانې دي. د افغان حکومت د لومړی توبونو پر بنسټ دغه واکسین په لومړی پړاو کې روغتیایي کارکونکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، خبریالانو، زندانیانو، استادانو، ښوونکو ته ورکول کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پالان بیا د کورونا وایرس 10% زیاتوالی په تیرو دوه اونۍ کې د اندېښنې وړ بولي. روغتیا پال امین الله توخی وایي له کورونا وایرس سره باید ټوکې ونه شي.
نگران کننده خو بیا حد زیات ټوکی د نجی خلق وژنی بربادی کچری څوک مرات نکست هغه د خپل ژوند سره لوګي کول.
خغله تو خی ټینګار کوي ک خلک دغه وایرس جدي ونه غنی پایلې به خطرناک وي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د معلوماتو لمخه تر دا مهاله په دې وایرس شاوخوا 5000 کسان اخته شوې دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ دی وایرس تر دا مهاله 2509 کس مړ کړي او شاوخوا 5000 نور به تری بیرته روغ شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
سمر غلاسه دی راډیو ری دوستان وران دی په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور خبرونه راپورونه هم درته لرو. خو اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. راول کاسترو د کیوبا د کمونیست ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. د دې معنی دا ده چې په شاوخوا نیمه پیړۍ کې په لومړي ځل به له کاسترو ګانو پرته یو بل څوک د کیوبا مشري کوي. دوی له 1959 میلادي کال راهیسې په کیوبا کې واک په لاس کې لري. راول کاسترو وویل چې خپل ماموریت یې بشپړ کړی دی. اسمت سروان نور تفصیل درکوي.
د کیوبا مشر راول کاسترو پرون جمعه وویل چې د کیوبا د کمونیست ګوند د مشرتابه استعفا کوي. نه اتیا کلن کاسترو د ګوند له مشرۍ څخه د لاس اخیستو خبره د کیوبا د کمونیست ګوند د اتم کانګرس په پرانیستونکي وینا کې وکړه. د کیوبا کمونیست ګوند د دغه هیواد واکمن او یوازینی ګوند دی. راول کاسترو د خپل ورور او د کیوبا د مخکینی مشر فیدل کاسترو او د هغه د ملګري چې ګوارا په ګډون په 1959 میلادي کال د باتیستا حکومت وپرځاوه. فیدل کاسترو او د دوی انقلابي ځواک واک ترلاسه کړ. راول کاسترو په پرونی وینا کې وویل خپل ماموریت ترسره کړی او د کیوبا پر راتلونکي ډاډه دی. د داونه ویل چې د کمونیست ګوند د سرمنشي په توګه به د چا ملاتړ وکوي، خو ویل کېږي چې دی لیوال دی چې میګل دیاز د ګوند سرمنشي شي. د کیوبا د رسمي خبري اژانس له لوري د کمونیست ګوند اتم کانګرس د پرانیستونکو مراسمو خبره شوې عکسونه ښیي چې راول له میګل دیاز کانل سره یو ځای د مراسمو ځای ته ننوځي. سره له دې چې میګل دیاز د کیوبا د انقلاب له بل نسل سره تړاو لري، د کیوبا انقلابي مشرانو ته نږدې کس دی چې ګام په ګام یې وده کړې او اوس داسې ښکاري چې د ده پر مشۍ د دوی سلا ده. د کیوبا د کمونیست ګوند کانګرس د دغه ګوند تر ټولو مهمه غونډه ده چې په هرو 5 کلونو کې یو ځل د مشرتابه د ټاکلو او د پالیسیو د څېړلو لپاره جوړیږي. د کانګرس ناستې د بندو دروازو تر شا جوړیږي، خو ځینې برخې په دولتي تلویزیون کې خپریږي. راول کاسترو په 2008 میلادي کال د فیدل کاسترو له ناروغېدو وروسته د هیواد چارې په لاس کې واخیستې او دوه کاله وروسته رسمن په انتخاباتو کې د کیوبا ولسمشر شو. د په 2011 میلادي کال د کیوبا د کمونیست ګوند سرمنشي شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې راول کاسترو په کیوبا کې اقتصادي او ټولنیزو اصلاحاتو ته دوام ورکړ، خو په نهایت کې دا پروګرام په ټپه ودرید. د دغو تغییراتو په لړ کې د اجازه ورکړه چې په کیوبا کې خلک له موبایل شبکې او اس ام اس څخه کار اخیستلی شي او خلک موټر پلورلی او اخیستلی شي. خو د راول کاسترو د استعفا معنا دا ده چې له 2 کلونو وروسته به په لومړي ځل پر کیوبا د کاسترو کورنۍ واک پای ته ورسیږي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لورو پاتر امریکا لا آسیا تر اوسترالیا بیر آزادی رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
افغانستان ته راګرځو. په هلمند ولایت کې سږ کال په 350 جریبه مځکه د بیلابیلو میوو نوي باغونه جوړ شوي دي. ځایي چارواکي وایي دا باغونه په هغو سیمو کې جوړ شوي چې وړاندې روانو جګړو زیانمن کړي وو. نړیواله ټولنه او افغان حکومت له کلونو راهیسې هڅه کوي په هلمند کې چې د کوکنارو کښت پکې ډیر دی، کاروانګر د کوکنارو پر ځای نورو فصلونو او باغونو ته مخه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند کرنې او بولګونې او مالداری رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته ویل چې د دې د ریاست لخوا سش کال د دې ولایت په څلورو ولسوالۍ کې د انارو، شپتالو او پلمو 350 جریب ځمکه باندې نوي تجارتي بڼونه جوړ کړي. نوموړي وایي تر دې مهاله دې نوو جوړ شوو باغونو ښه واده کړې او پلان لري چې په دې ولایت کې د کوکنارو د یو بدیل په توګه باغداري پراخه کړي.
ریاست زراعت په نارسیراج ولسوالۍ، نادالي ولسوالۍ، ګرمسیل ولسوالۍ او ناوی ولسوالۍ کې 350 شریبه تجارتي باغونه جوړ کړي دي چې اوس د هغوی باغونه فعالنه، روزنه، بزګرانو ته د ارتقای ظرفیت پروګرامونو تطبیق او د نوي کال دپاره پر نوي بڼونو باندې پلانونه جوړول زموږ پروګرامونه جریان لري چې ان شاء الله را روان کال د لپاره به موږ دا برنامه نور هم پراخ کړو.
الکو زیاتوي چې تر څنګ یې پر بڼوالو کیمیاوي سره هم ویشلې ده. هلمند چې جګړو پکښې کې باغونه زیانمن کړي، د کرنې او مالداري رئیس یې وایي چې د دې هڅو یو هدف یې د جګړو له کبله په دې ولایت کې باغداري ته د اوښتې زیانونو جبرانول دي. د هلمند کروندګر د کرنې او مالداري د ریاست د چارواکو دا هڅې ستایي. د دې ولایت دوه کروندګرو رحیم الله او جانان ازادي راډیو ته وویل باغونه د کوکنارو ښه بدیل کېدای سي.
هر اقدام چې د زراعت په برخه کې کېږي، یو نیالګی یو نهال کښېنول کېږي، هم ګټه ده، د هېواد ګټه ده، د خلکو په اقتصاد کې به رغنده رول ولري.
چې یو ځل دغه خلک دې ته متوجه سي چې باغ تر کوکنارو موږ ته ډېرې روپۍ ګټي، دوی دا بیا اجاره کېږي. د کاله یو باغ یې تقریبا 4 لکه 5 لکه حتی تر شلو لکو پر یو باغ دوی په اجاره ورکوي. نو دغو خلکو ته چې داسې زمین اساسي دولت وکړي، نو دا زما په فکر سره 100% د کوکنارو په نه کولو کې کومک دی.
خو هلمندي کروندګر وایي هلمندیان همدارنګه روانه جګړه هغه ناورین بولي چې دې ولایت کې د کرنې او باغداري په شمول د عامو خلکو د ژوند پر هره برخه ناوړه اغېز کړي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره هغه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې نه کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي رادیو ویب سټ ته هم ورسیز مور راپورونه او تحلیلونه ولولي او کولای شي چې موږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او یا تکرار واوري ک درس ختیر سوی پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د افغانستان د بیان د ازادي کور انیسه شهید د کال غوړه خبریال اعلان کړه. د غبنسټ نن په دیړه په یو جوړسي وغونډ کې د خبریالانو د ژوند په خوندیتوب او د سولې خبرو اترو پر مهال د بیان ازادي د لاسترړونو په خوندي ساتلو ټینګار وکړ. دغه غیر دولتي سازمان د ټولو نیوز په نوم د یو خصوصي ټلویزیون خبريال انیسه شهید د 14م کال د غوړه خبريال په توګه ونموله. دا په داسل کې د چي په دې ورستیو کې د خبريالانو هدفي وژنې د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه اندیشمن کړي دي. تفصيل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیان ازادۍ کور د شنبه په ورځ انیسه شهید د کال د غوره خبريالې په توګه وپیژندله او ورسره د خبريالانو د هدفي وژنو په دریدو او د خبريالانو پر وړاندې د وژنو او تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدو غوښتنه وکړه. دغه بنسټ د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره د سولې خبرو په پای ته رسیدو سره د بیان ازادۍ او خبريالانو د ژوند په خوندیتوب ټینګار وکړ. د افغانستان د بیان ازادۍ د کور په خبرپاڼه کې راغلي چې رسنۍ باید د سولې خبره تر جزئیاتو ته لاسرسي عمومي او تر څنګ د رسنیو او مدني ټولنو استازي باید د سولې په مذاکراتو کې حضور ولري. په خبرپاڼه کې راغلي چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون، د ډلیزو رسنیو قانون او د بیان ازادۍ تضمین لپاره باید یو حقوقي چوکاټ رامنځته شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست طاهر زهیر وویل چې بیان ازادي او رسنۍ د افغانانو لپاره یو د پام وړ لاسرسي دی.
دا یو داسې لاستراوړنه ده چې هر څوک منی او پاړې اجماع موجوده ده. د بیان ازادي، د رسنیو وده او د چاپي او غږیزو رسنیو پراختیا څرګند حقیقت ده. دا د دولت، ملت او د ټولو افغانانو لاستراوړنه ده.
په ورته وخت کې په افغانستان کې روان وضعیت او په ځنګړي ډول د سولې ناسرګند برخلیک او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو د یو شمیر خبریالانو اندېښنې راپارولې دي. افغان خبریاله حسین احمدزی وایي
اوس اساسي مسله دا ده چې یو طرف ته د هیواد وروستي حالت ته په کتو بل طرف ته د بهرنیو ځواکونو وتلو مسله مطرح شوې ده چې په دې وروستي کې افغان خبریالانو د هدفي وژنو تر څنګ دغه موضوعات چې دوی ډېر زیات اندېښمن کړي دي.
په ورته وخت کې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه اجرایوي رئیس مجیب خلوتګر وایي د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به د جګړې دوام د رسنیو فعالیت له ستونزو سره مخ کړي.
زه فکر کوم د اقتصادي له لحاظ نه هم دارنګه د سیاسي له لحاظ نه رسنۍ او بیان ازادي ته د بین الملل قواوو وتل یو ګواښ ده او ډیر جدي ګواښ هم ده.
په څو وروستیو میاشتو کې په خبریالانو د رسنیو په کارکوونکو او مدني فعالانو بریدونه زیات شوي دي. افغان حکومت طالبان د دغو بریدونو مسؤل ګڼي، خو طالبانو تل دا ادعا رد کړي او ویلي چې په دې بریدونو کې لاس نه لري.
او دوستانو، د نن ورځې لپاره وروستۍ درې مجله خبرېدو ته چمتو ده. تر بیا مو پر خدای سپارم.